مازیګر 15 بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه په دې خبرنه خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سمېزو موضوعاتو رپورټونه او ترڅنګ د پاکستان او همدارز نړیوالو ورسپانو د لیکنو مهم ټکي درورو د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار ګل ایاس
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د پښتونخوا ولسی تحریک په ملت پالو ګوندونو غږ کړی چې د کارګر گوادر لاري اصل پلان عملي کولو لپاره دی خپل رول ولوبوي په کراچۍ کې په نړیواله کچه د جالي ډیګریانو کاروبار کوونکي کمپنۍ مالک نیول شوی دی او افغان ولسمشر د کابل ښار پر یو هوټل د وسلوالو حمله ناوړه عمل بللی اوس د خبرونو تفصیل د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د قاشګر گوادر رهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ترسره کړی تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي محسود ویل چې سیاسي ګوندونه د منصوبې شپږ واړه جزئیات د اصل پلان سره سم په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د عملي کولو لپاره پر مرکزي حکومت فشار راوړي قسم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ملت پاله ګوندونه او د مدني ټولنو غړي د پاکستان په حکومت تور پوری کوي چې د دغه راهداري نقشې بدله کړي خو وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي د پاکستان تفتیش کونکو نن په کراچۍ ښار کې په نړیواله کچه د جالي ډیګریانو په کاروبار تورن د یو کمپنۍ مالک نیولې دي او دغه کمپنۍ په مرکزی دفتر تازه چاپو کې په زرګونو خالی ډیګریانې ترلاسه کړي دي مجسټریټ جاوید مالک خبرانو ته ویل چې د پلټونو پر مهال د ایگزټ سافټویر کمپنۍ مشر شعیب احمد شیخ د هغه ځای نشاندهی کړي چې پکې جالي ډیګریانی او د طالب علمانو آی ډی یا شناختی کارډونه تیارېدل شیخ د پلټونو فدرالي ادارې ایف آی ای په حراست کې دي او ممکنه ده چې نن یې عدالت ته وړاندې کړي او رسمي تور پرې ولګوي د پاکستان چارواکو د ایگزټ کمپنۍ خلاف پلټنې هغه مهال پیل کړي کله چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دغه کمپنۍ د جالي پوهنتونونو او ډیګریانو له لارې د میلیون ډالرو ترلاسه کولو تور پورې کړو په خبر پښتونخوا کې د مې میاشتې په دیشتمه یعنی راتلونکي خالی په ورځ کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د یو څلوېښت زرو نه زیاتو څوکو لپاره د څلور اتیا زرو کاندیدانو ترمنځ مقابله ده دا خبره د خبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد نن مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه سویل احمد ویل چې په ټوله صوبه کې د یو له زرو نه زیات پولینګ سټیشنز جوړ کړل شوي دي
ډیسټریکټ کونسل لپاره موږ سره چې کوم امیدواران دي داغې تعداد دی پنځه زره څلور سوه او اتیا تحصیل او ټاون کونسل لپاره پنځه زره نه سوه اوه امیدواران په میدان کې دي انتخابي مهم اتوشتم او په یو کم دیرشم د شپې بارہ بجو باندې ختمیږي سهار اتو بجو نوالې تر مازیګر پنځو بجو پورې بغیر د وقفې نه بدل جاری وي
د خبر پښتونخوا د لوکل ګورنمنت اکټ 2013 تر مخه د ویلج او نیبرهود کونسل کې به انتخابات په جمعاتي بنیادونو کیږي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار په وزیر اکبر خان مینا کې پر یو هوټل د وسلوال مخالفینو حمله وغندله او هغه یو ناوړه عمل وباله له ولسمشر مانی څخه په خبره شوې اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل شوی چې وسلوال مخالفینو د افغان ځواکونو په وړاندې د مقابلې توان د لاسه ورکړي او غواړي چې په دې ډول حملو سره د خلکو په منځ کې ویره خپره کړي ولسمشر غنی د افغان سرتیرو هم ستاینه وکړه چې دغه حمله د مرګ ژوبلې پرته پر وخت هڅې سنډه کړې ده وسلوال طالبانو تیره شپه شاوخوا لس بجې د کابل ښار په ډیپلوماټي سیمې وزیر اکبر خان مینه کې د هیټل په نوم پر یو مېلمستون حمله وکړه وسلوال طالبانو د پیښې ذمہواري اخستی ویل دي چې په دغه حمله کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاړولې ده د نورستان په وانټ واګل ولسوالۍ کې د بی پایلټ الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوی دي د نورستان امنیت قومندان جنرال خلیل الله زیاینن مشال اړیته ویل چې دغه وسلوال تیر شپه د دې ولسوالۍ په مندیش سیمه کې وژل شوی دي د سیمې اوسیدونکو مشال اړیته ویل چې په دغه هوایي حمله کې تر شلو پورې وسلوالو ته مرګ جوړ لاوخته ده دا یادونه وړ ده چې تیر ورځ بیا په کونړ کې د بی پایلټ الوتکې په هوایي حمله کې د ملا فاضل په نوم د وسلوالو طالبانو یو سیمه ییز قومندان وژل شوی وو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ د سورزرن چارواکو نن ویلي دي چې د 2013 او 2022 کال د فوټبال نړیوالو مقابلو د حقوق په ورکولو کې د بې ضابطګیو او پیسو سپینولو په شک کې د ځینو کسانو خلاف جنایي اورېدنه شروع کړي د سورزرن د لوی سارنوالۍ دفتر څخه خپور شوی بیان کې راغلي چې د فوټبال نړیوالې ادارې فیفا دفتر کې په آی ټی نظام کې موجود اسناد او نور دستاویزات یې په قبضه کې اخیستي دي. د دې نه وړاندې د سویټزرلینډ د انصاف فدرالي ادارې اف او جی ویلي وو چې د فوټبال شپږ چارواکي نیولي دي او په حراست کې دي. امریکا د دغه نیول شوو کسانو دغه هیواد ته د حواله کولو خواست کړی. چارواکي وایي چې دغه کسان یې نن د زیورک د هوټل څخه گرفتار کړي دي. نن د اف او جی لخوا خبر شوی وایي کې ویل شوی چې امریکایي چارواکو ته شک و چې په 1990 لسیزه کې په امریکا او لاتینی امریکا کې د فوټبال ټورنمنټونو لپاره دغه کسانو د 100 میلیون ډالر نه زیات بډې رشوتونه اخیستي دي. د رپورټونو تر مخه په دغه کسانو په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو، د جرمونو منظم ډلې او انټرنیټي فراډ تورونه هم شامل دي. په هند کې د سخت ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی چې په خپل کورونو کې دننه اوسي. د هند په پلازمینې نوې ډلي کې درجه حرارت 50 سانتي ګریډ ریکارډ شوی دی. د روانې میاشتې په 25مه نیټه د دغه هیواد په جنوبي ریاست اندرا پردیش کې د 80 سانتي ګریډ درجه حرارت له وجې څه د پاسه 1500 کسان مړه شوي وو. په امریکا کې د فرانس سفیر وایي د نړۍ قدرتونو او ایران به ښایي ونه توانیږي چې تر ټاکلې حتمی نیټې چې د جون د میاشتې تر پایه ده یو اړخیزه اټمي موافقه ترلاسه کړي. ګیرارډ ارو د تېره ورځ په واشنگټن کې د اټلانټیک کونسل په سیرنیز مرکز کې د خبرو پر مهال ویل ښکاري داسې چې په راتلونکو 5 هفتو یا تر هغې وروسته به یو موافقه ترلاسه نشي. هغه وویل چې تر اوسه ډېر تکنیکي کارونه لا هم پاتې دي چې باید ترسره شي. وروستۍ خبر د کرکټ دی. د پاکستان کرکټ لوبډلې پرون زیمبابوې ته په لومړي یو ورځني لوبه کې په 120 رنزونو ماتې ورکړې ده. د پاکستان لخوا د 376 رنزونو په جواب کې زیمبابوې لوبډلې د 5 وکټو په زیان 346 رنزونه جوړ کړي دي. د دواړو لوبډلو ترمنځ به دویمه لوبه د جمعې په ورځ کېږي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه او اوس هم له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسۍ بیې اورو.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 103.50 روپۍ اخستل کیږي او 103.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.80 روپۍ او 114.10 روپۍ. یو پاونډ 109.50 روپۍ او 109.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.45 روپۍ او 23.45 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.60 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخستل کیږي او 1.82 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیمځای کې وریځې خورې وي او د کوټې په یو نیمځای کې د باران کېدو امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات 38 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 140 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 130 او کم نه کم 140 ډیګري سانتي ګریډ وي.
اوریدونکو، مشال رادیو ته تاسو خوږی چې پر روانه خبرونه کې اورئ. پښتونخوا ولسی تحریک نومې یو غیر سرکاري تنظیم په پیښور کې د یو خبري کانفرنس له لارې له پښتنو ملت پالو سیاسي ګوندونو غوښتي چې پر کاشغر گوادر تجارتي لار کېدونکې ټول ګوندیزه غونډه کې د پښتنو د حقونو لپاره سخت دریځ خپل کړي.
چکه زمونږ پارٹی اے پی سی لذین دا خبر د ذهن کې واچي چې دی کو واضح موقف اختیار نکړه نو بیا به دې زمونږ نه بخو.
د خیبر ایجنسی د باړي د سپاه کوم مشران وایي د هغه جرمانی د کولو ته تیار نه دي کوم چې پر د ایجنسی انتظامی د منګل باغ لخوا امنیتي ځواکونو ته د اوختو تاوانونو پوره کولو لپاره لګولې ده.
د خلاف د حکومت کم تاوان شوی دی، دغه نه زیات تاوان در کله فټه د هر سړی شوی، لہذا د جرمانی له کوم سپاه تیار نه دی.
او د خیبر پښتونخوا د هنګو پولیسو د بلدیاتي انتخاباتو په درشل کې د دغه ضلع تر 100 ډیر پولینګ سټیشنونه حساس ګرځولي دي. یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ترازو: پښتونخوا ولسی تحریک نومې غیر سرکاري تنظیم په پیښور کې د یوې خبري غونډې له لارې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د مئی پر 23مه نیټه د کاشغر گوادر اقتصادي لارې اړولو پر ضد کېدونکې ټول ګوندیزه غونډه کې د سخت دریځ خپل کړي. د تحریک غړو پرون زیاته کړه چې د منصوبې شپږ وړ جزئیات دي، له اصل پلان سره سم په پښتونخوا او بلوچستان کې د عملي کولو لپاره پر مرکزي حکومت فشار واچول شي. تفصیل اورو له پیښوره د غلام غوسنه.
د پښتونخوا ولسی غورزنګ مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د پاکستان چین اقتصادي رهداري شپږ واړه جزئیات دي. د پښتونخوا او بلوچستان په سیمو کې عملي کولو لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه خپل کردار ولوبوي.
کریډور د شپږو شیونو مجموعه ده. یو پکې موټر وی ده، دویم پکې ریلوی ده، دریم پکې فایبر اپټک کیبل دی، څلورم پکې تیل او ګیس پایپ لاین دی، پنځم پکې صنعتي زونونه دي، شپږم پکې آزاد تجارتي مرکزونه دي. دا شپږ به په یو ځای ځینو دې ته به کریډور وایي. روس راتلو د هغه مسله دا وه چې ګرم اوبو ته رسی نه وه. د چین هم دغه مسله ده. نو که چېرته روس ته د ماتې ورکړه چې دا نه پرېږدم، نو چین خو هم کمیونست دی، او که دا دې پرېښودلو نو دا زما په لر راځي، نو په دې ولې نه پرېږدي؟ نو د دې مطلب چېرته دا خو نه دی چې ستا جګړه روس د چین سره نه وه، ته پښتون ګرم اوبو ته نه پرېښودل غواړي.
او د پښتونخوا ولسي غورځنګ یوه بله غړي سنا اعجاز وایي که د پښتونخوا او بلوچستان کوم یو سیاسي ګوند د پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه کې د بدلون د مخې نیولو لپاره خپل کردار ونه لوبولو، نو دوی به د هر هغه سیاسي ګوند په ضد د پښتنو سره د غداري تحریک چلوي.
که موږ جنګونو حصه جوړ کړی شوي او په موږ قرباني ورکړی شوي، نو بیا په کار ده چې بیا ترقي او خوشحالي موږ لرا کړي. چکه د خوشاله او ترکه خبر شین بیره پنجاب خبر شین مونږ په دې پریس کانفرنس کې دا ویل غواړو چې زمونږ پارټي اي پي سي لزینو دا خبره د ذهن کې واچي چې اولس دې زله دې خبرو ته تیار نه رچې دي، کو واضح موقف اختیار نکړه او کله خبره زمونږ په حقونو باندې او نکړه، او اغه اي پي سي اغه ته کامیاب کړه پنجاب له پلاس کې کوریډور په خپل ور کړ، نو بیا به دې مونږ نه بخو، مونږ بکور بکور داغي پسې داغي پسې مهم چلو.
بلې خواته ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دوی د پښتونخوا صوبایي حکومت ته یو آئینی لاره هم ښودلې ده، او هغه دا چې د پنجاب نه د دې کوریډور د تیرولو په صورت کې دی پښتونخوا صوبه په خپل سیمه کې مرکزی حکومت ته د کوریډور جوړولو لپاره د ځمکې په اغېستلو د سیکشن 4 اجازه نه ورکوي. او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د داسې کولو بیان هم ورکړی دی.
د ګلګت بلتستان نه چې کله راځي نو زمونږ پوله تاکوټ نشو، د تاکوټ نه چې کله د حویلیا بیا خانپور او د خانپور نه پس چې د پنجاب سره زمونږ بډه دی، د دې په منځ کې به دا سیکشن اوچت شي. چې دا سیکشن اوچت شي نو دی به په دې لار کې کوریډور نشي جوړولې، چې په دې نشي جوړولې نو زمونږ موقف به مضبوط شي. آئینی طور باندې، قانوني طور باندې، د ګربړ نه بغیر، د جګړې نه بغیر، دې دې ماته د برهان نه ډېر اسمل خان ژوب کوټا پورې کوریډور د شپږو وړو شیونو پورې جوړ کی، نو زه به الله سیکشن 4 لاګو کوم. پښتونخوا ولې وزیر اعلی بالکل دا بیان هم ورکو، بیا په ټی وی انټرویو هم ورکړه چې زه دا کوم.
دا دې هم یادوي چې د مئی په 28مه د کاشغر گوادر لاري په اړه د ټولګوندیزي غونډې نه وړاندې د سه‌شنبه په ورځ په پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان هم د پاکستان چین اقتصادي راهداري د لاري په بدلولو نیوکه کړې دي. خو پښتونخوا ولسی غورځنګ وایي ټول سیاسي ګوندونه دي د مئی په 28مه په ټولګوندیزه غونډه کی د دې کوریډور د روخ بدلولو په کلکه مخالفت وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان فاکی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے د معلوماتی ٹیکنالوجی کمپنی ایگزیکٹ مشر شعیب احمد شیخ نیول دی. نوموړی د خپل کمپنی له یو شمیر نورو چارواکو سره یو ځای نن سهار تر هغه وروسته ونیول شو، کله چې ایف آئی اے د یوې چاپی پر مهال په کراچۍ کې د دې کمپنی له دفتر څخه یو شمیر جعلی تعلیمي اسناد او د زده کوونکو پیژند پاڼې ترلاسه کړې. په دې اړه له اسلام آباد د رابی اکرم خان پر رپورټ کې
د سین صوبې د ایف آئی اے ډایریکټر جنرل شاهد حیات په مشرۍ کې تیره شپه د ایگزیکټ کمپنۍ د کراچۍ په مرکزی دفتر چاپووالې شوه، چېرته نه چې جعلی ډیګریانې، د زده کوونکو د پیژندګلو کارډونه او نور سامانونه ترلاسه شو. مطبوعاتو سره په خبرو کې ډی جی ایف آئی اے شاهد حیات وینا وه چې د تلاشۍ په وخت د کمپنۍ خلاف کافي ثبوتونه ترلاسه شوي دي. په نوموړي د ایف آئی اے لخوا مقدمه درج کړی شوه. تمه څرګندېږي چې سړیرش ګنټو کې به د ایگزیکټ کمپنۍ مشر عدالت ته وړاندې کړی شي. یاد دی وي د سین صوبې های کورټ جعلی ډیګریانو په سکینډل کې د نوموړي د امکاني گرفتاری خلاف ضمانت هم رد کړی و. د ذکر ده د دې کمپنۍ خلاف دا کاروایی د امریکا یو اخبار نیویارک ټایمز هغه رپورت خپرېدو نه پس شروع شوی و، پسه کې چې د یادې کمپنۍ خلاف د جعلی ډیګریانو د کاروبار تور لګول شوی و. دغه رپورت کې دا خبره مخې ته راغلې وه چې ایگزیکټ کمپنۍ امریکا، کینیډا او په عرب ملکونو کې د جعلی ډیګریانو کاروبار کوي او په لکونو ډالر ګټي. وایسې هدیوي د پاکستان داخله چارو وزیر چودی نثار علی خان وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آئی اے ته د تحقیقاتو حکم ورکړی و. د سنه پس چې ایف آئی اے د کراچۍ په مرکزی دفتر او د راولپنډي په دفترونو چاپی والی وي، دغه دفترونو نه کمپیوټرونه هم ثبت کړي وو او د ملازمینو نه تفتیش هم کړي وو. بلخوا یادې کمپنۍ د نیویارک ټایمز رپورت به بنیاد ګرځولی وو او د قانوني کاروایی اعلان یې هم کړي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د پیښور د حیات آباد په باغیناران کې د خیبر جنسی د باړې د سپاه قوم مشرانو په یوه جرګه کې پریکړه وکړه چې د پولیټیکل انتظامی لخوا پر دوی لګول شوي 12 کروڑ روپیه جرمانه به نه ورکوي. د مشرانو ویلي حکومت له دوی غواړي چې امنیتي ځواکونو ته منګل باغ رسولو تاوان دی دوی ورته پوره کړي. د سپاه قوم مشرانو په جرګه کې له حکومت وغوښتل چې د دوی د بې کوره کړل شوو خلکو خپل کورونو ته یې د ورستنولو غم وخوري. له سیمې پرې د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواری رپورټ د داود خټک په غږ کې اورو.
د خیبر ایجنسی د باړې د سپاکام مشرانو پریکړه کړې چې پولیټیکل چارواکو د دې په کام باندې کومه جرمانه لګولې ده هغه به نه پرې کوي، او غوښتنه یې کړې ده چې د سپاکام خپل کورونو ته د ستنېدو نیټه دې اعلان کړي. په دې حکله د سپاکام مشر شافیصل اپریدی مشال ریډیو ته وایي،
حکومت دا غواړي چې 12 کروڑ روپۍ کوم سپای جرمانه کړی دی په دا وجه باندې چې دا د منګل باغ د دغې قبیلې سره تعلق ساتي. لهذا کوم سپای به یک وخت به یک آواز دا مطالبه مسترده کړله، او دا اعلان وکړو چې دشتګردۍ خلاف د حکومت کم تاوان شوی دی، دغ نه زیات تاوان دا دی کم شوی دی، ټوله فاټه د هر سړي شوی، لهذا دا جرمنه له کوم سپای تیار نه دی.
په باړه کې د اوږدې مودې راهیسې پوځي عملیات روان دي چې زرګونه کورنۍ یې له دغه سیمې په کډه مجبوره کړي دي. یو بل مشر حاجي نصیب اپریدی وایي، د بې کوره کېدو له وجې دوی اوس دومره وس نه لري چې د پولیټیکل چارواکو دغه جرمانه لنډه کړي.
موږ هم متاثرین یو، موږ سره د کور د کریې پیسې نشته، د موږ سره سیکورټي پیسې نشته، موږ سره کډه کولو پیسې نشته، حکومت لا پیسې د کم ځوینه جمع کو.
په باړه کې د وسلوالو شتون او بد امنیت ته په اشاره سره یو بل مشر مقبول خان اپریدی وایي چې ترګری یو بین الاقوامي ستونزه ده، او دا د یو قام پورې تړل نه دی پکار.
دا اپریشن چې کم دی دا د وزیرستان نه روان دی، او هغه تر سوات پیر شوی دی، د یوې قبیلې سره چې کم دی داسې سلوک نه دی شوی، لهذا مونږ په دخپور کې د یو حمایت کړای دی، و نه چې کم دی نو سره پکې ملګری یو، په داسې سخت وخت کې مو حکومت لا چې کم دی د امن شریشتې لپاره هم دغه مرګری دا ویته ولوریو با قاعده اسرائیلون کړای دی، هغه بیانونه هغه په پریس باندې رپورټونه ټول پر ریکارډ باندې پروته دي.
یا د دې ویج سو ورځې وړاندې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د باړې سپا قبیلې ته ویل دي چې په تیرو 100 کالو کې چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو په وخت د پوس کم تاوان شوی دی، نو هغه به سپا قوم ورکوي. دا ځکه چې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشر منګل باغ د سپا قوم سره تعلق لري. د پولیټیکل انتظامیه د دې فیصلې په اړه حکومتي دریز داده چې حکومت ته مطلوب کسان د سپا قبیلې سره تعلق لري، او د جرمانی فیصله د اف سی آر قانون د اجتماعي ذمہواری د شکل لاندې شوې ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې پر روانې 1/3 نیټې بلدیاتي انتخابات کېږي، د صوبې په هنګوز ضلع کې تر 100 ډېر پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوي دي. د سیمې پولیس وایي د رایې اچونې د دغو مرکزونو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. په هنګوز ضلع کې د 200 بلدیاتي چوکیو لپاره د سیمې 4500 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د طارق اورگزی رپورټ پرې ورو.
هنګو او د ټل په تحصیلونو کې د 100 نه زیات پولیس سټېشن داسې دي چې هغه په حساس پولیس سټېشنو کې شامل دي. د سیمې د پولیسو مشر ډی پی او انور کونډي مشال لوډیو ته وویل، د پولیس سټېشنو حفاظت به په هر حال کې کیږي، او د دې لپاره دوی سکیورټي پلانونه هم تیار کړي دي.
یو ټل سب ډیویژن دی، یو چې کومه بو سب ډیویژن نو زیات هنګو کې دي، ولې چې هنګو کې لږه بدی دی راځه، او ورته جسن چې کومه ورځ وی جن سي ده نو سبيش الګ دلته چې کوم نشي
حفاظت لپاره دوی ته د پوز او ملشی ځواکونو مرسته هم ترلاسه ده. د الیکشن کمیشن دفتر د شمیرې تر مخه په دواړو تحصیلونو کې د پولیس سټېشنو شمیر 1/6 اتیا چې په دې کې د زنانه او د سړو په مشترکه 2 نوي پولیس سټېشنو نه علاوه 45 د زنانه او یو کم 50 د سړو دي. په ضلع کې مقامي انتخابات روان د خالی پورس کېدونکو د سده پاسه په 200 سیټونو به 4500 امیدوار برخه خلی. په سیمه کې د وټونو شمیره 2,90,000 پورې ده چې په دې کې د زنانو د وټونو شمیر 1,00,000 پورې دی. ریحان اورگزی چې په سیمه کې د انتخاباتو لپاره ولاړ دی مشال لډو توای، دوی غواړي چې په انتخاباتو کې زیات خلک پولینګ سټېشنو ته راشي او خپله قیمتي رای ورکړي. دوی وایي په سیمه کې د الیکشن پر ورځ ترتیب شوي د سیکورټي انتظاماتو نه دوی مطمئن دي. کچو هم د ضلع هنګو په زیاتره علاقو کې د امنیت وزخه خودلې کېږي، خو په قبایلي سیمو او رګزو کورما او شمالي وزیرستان کې دا وخت هم د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی. تاریخ اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي په هغه هیواد کې د عامو خلکو پر وړاندې د پولیسو د رویې بدلولو لپاره باید کار وشي. یادې ادارې دا خبره تر هغه وروسته کړې چې د ګل پر ورځ د پنجاب صوبې په ډسکا تحصیل کې د پولیسو په ډزو کې دوه وکیلان وژل شول. په دغه اړه نور له اسلام آباد د رابعې اکرم خان په رپورټ کې.
پاکستان کې بشری حقوقو لپاره کارکونکو کمیشن ایچ آی سی پی د پنجاب صوبې په ډسکا تحصیل کې د دوه وکیلانو په وجنې د افسوس څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې په داسې حالاتو کې د پولیسو رویه او طریقې کار بدلول ضروري ده. پاکستان کې د پولیسو رویه او طریقې کار په اړه د بشری حقوقو کارپوه آسم ملک وایي چې د نورو خلکو په نسبت پولیسو کې د صبر ماده زیاته پکار ده.
پاکستان د پولیسو کې تاسو مینول وګورئ او د پاکستان پولیسو د جیلونو چې کوم قوانین جوړ شوي دي نو دا چا خبره چې څونه کاله زور دي. واقعاً پاکستان کې د پولیسي نظام چې کوم دي دا بیخي یو بدلون غواړي او دغه حوالې سره لکه چې کوم پولیس ریفارم زول هم شوي هغه همغسې امپلیمنټ نه شول چې په کارو چې دوی امپلیمنټ شوي او خلکو ته د هغې فایده رسېدلې.
د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتی وایي چې څنګه وکیلانو لپاره د ضابط اخلاق مضمون په نصاب کې شته پکار ده چې پولیسو لپاره هم داسې یو ضابط اخلاق جوړ کړی شي.
د بشري حقوقو په حواله باندې یا نور چې کوم ایتکس دی د دې په حواله باندې لکه څنګه چې دوی نور ټریننګ ورکوي باید چې دوی په دې باندې ورکشاپ ورکوي ټریننګ ورکوي او د دې اخلاقی او پیشورانه تربیت وشي. د دې خو د تربیت وشي چې را تاسو به اف آی آر څنګه کوي تاسو مورال سره څنګه کوي تاسو به تپتیش څنګه کوي تاسو به یو سړی نیسه څنګه تاسو به یو سړی چا کوي څنګه خو تر څومره خدای پورې چې د ایتکس خبرې دي او د پبلک سره د دې دو ناشته ولاړه خبره ده نو د هغه باندې ډیر زیات افسوس پکار دي. دا چې کول پکار دي د یو منظم او یو مرتب قانون سازي پکار ده.
ذکر ده د پنجاب صوبې حکومت د ډسکا پیښه تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن فیصله واپس اخیستی او ویلي دي چې د دې معاملې تحقیقاتو لپاره یو مشترکه تحقیقاتي ډله جوړه کړې شوې ده کوم چې 15 ورځو کې د دې پیښې تحقیقات کوي.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د طالب وسلوالو د تیر کال دسمبر میاشتې تر برید وروسته د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې ترهګرۍ پیښو د له منځه وړلو لپاره د نیشنل اکشن پلان په نوم یوه تګلاره اعلان کړه. دغه پلان په 60 مادو مشتمل دی. پوښتنه دا چې د پلان د جوړېدو شاوخوا 15 میاشتې پوره شوي نو آیا ټاکل شوي هدفونه ترلاسه شوي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې هم دا پوښتنه څېړلې ده.
د تیر کال دسمبر په میاشت کې چې کله وسوالو طالبانو پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وکړ او شاوخوا 40 ماشومان یې ووژل نو دې پېښې ټول هیواد ولړزولی. وزیر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې ویل چې د پېښور د سکول پېښې د ترګرو او اولس ترمنځ یوه کرښه وکښله. د ریاست ادارو او سیاسي ګوندونو لومړی ردعمل دا و چې دوی د ترګرۍ د له منځه وړلو لپاره یو 40 نقاطي پلان جوړ کړ. په دې کې مدرسه اصلاحات و سوال تنظیمونو باندې بندیز لګول نفرت خوروونکي مواد نیول او هغه له منځه وړل د وسوالو مالی سرچینې وچول سزا سو ترګرو ته پانسي ورکول او ځینې نور اقدامات شامل وو. هم د دې پلان پر رڼا کې پوځي عدالتونه هم جوړ کړل سو. خوست چې شاوخوا 15 میاشتې تیرې سوي نو ځینې کارپوهان فکر کوي چې په تګلاره له تمې سره سم عمل درآمد نه دی سوی. په دوی کې یو هم د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سعد محمد خان دی.
ګوره دې کې چې کوم عسکري راخو کنه هغه باندې خو اوس نه څه د کامیابۍ نشته دی. هغه تاسو شمالي وزیرستان کې وګوره او هغه خبر جنسه کې وګوره باقی چې کوم دغه نور اړخونه دي کنه هغه بالکل هغه باندې دا چې کوم سویډین حکومت ته دی په بالکل دغه نه دکړي. که تاسو کراچۍ کې وګوره په ځای باندې ولاړ دي ارسه پنجاب کې اس دغه نه بشوي چې کوم تنظیمونه دي خاص کر دا فرقوارانه تنظیمونه دې خلاف څه اکشن نه شو. باقی چې کوم د مدرسو ریفارم شو یا د جماعتونو کې چې کوم داسې تقریرونه کیږي یا داسې فتوی ورکیږي یا داسې خطبه ورکیږي هغه باندې سنې شوی.
په اسلام آباد کې د یو تھنک ټینک پاکستان انسټیټیوټ فار ډایلاګ اینڈ ریکنسیلیشن مشر شاهد الیاس په دغو 60 خبرو کې درې نکتې ډېرې مهمه بولي چې د پوینا په اړه څه عملی اقدام ونه لیدل سو.
اوله خبره چې په خو او بدو طالبانو کې به فرق نشي کولی. ما هغه طالبان چې دي هغه کې کویټا شورا هم شامل ده، او اوسه پورې مونږ وینو چې د کویټا شورا خلاف هیڅ قسم کارلایي نه ده شوې. دویمه نقطه چې کومه ده، هغه دا خبره وایي چې دا ارګنایزیشن چې کوم دي چې هغه په بین کې مخکې چې مشرف په دور کې په چا باندې پابندي لګېدلی وه او په نورو نومونو بیا راغلي دي. هغې کې هم مونږ وینو چې سپاهي صاحب هم لګیا دی کار کوي، پاکستان کې ایکټیو دی، او لشکر جنگ هم لګیا دی ایکټیو دی، او بل جماعت دا وحافظ سعید والا هغه ایکټیو دی. درېمه د مدرسې فارم نو دې کې هم مونږ ګورو چې حکومت ته مصلحت
خو حکومت بیا د کارپوهانو برعکس خبره کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید مشال ریډیو ته وویل چې نېشنل اکشن پلان لنډمهاله نه بلکې اوږدمهاله تګلاره ده چې نتیجې یې وار له مخه لیدل سوي دي.
نېشنل اکشن پلان یو پراخ بنسټ پلان دی. په دې کې ځینې اقدامات داسې دي چې موږ به یې په لنډه موده کې کوو، ځینې منځمهاله او ځینې بیا اوږدمهاله ګامونه دي. په لنډمهاله کې چې کوم کارونه کول وو پر هغوی په ډېره تیزۍ سر عمل سوی دی او نتیجې هم زموږ مخې ته دي. په دې کې ضربیازب آپریشن، د کراچۍ د امن او امان مسله، د ترهګرو نیول او د جاسوسي ادارو په خپلو کې مربوطې رابطې شامل دي. د دې ټولو نتیجه دا سوه چې پخوا به په پاکستان کې هره ورځ د ترهګرۍ دوی پیښې کېدلې، خو اوس تر هفتو او میاشتو پورې دغسې بد خبرونه نه اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید زیاته کړه چې پر پلان عمل درآمد کول یوازې د مرکزی حکومت نه بلکې د څلور واړو صوبو کار دی، خو د ده په خبره د پنجاب بغیر نورو درې واړو صوبو په دې لړ کې سستي ښکاره کړې ده.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15,000 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
پردونکو د پاکستان حکومت وايي پر داسې یو لوازنامه کار پیل کړی چې لاسلیک کېدو سره به نه یوازې د پاکستان او افغانستان بلکې د سیمې د هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې ښه شي. د اسلام آباد پر سراج ظهیر رپورټ لري.
د پاکستان د خبری ایجنسی ای پی پی په وینا اسلام آباد کې د نهې په ماخام د تجارت وفاقي وزیر انجینیر خرم دستگیر خان ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف ته ټی آی آر په نړیوال کنوینشن کې د ګډون کولو منظوري ورکړې، او د ټی آی آر کنوینشن لمخې د ترلاسه مراعاتو د لارې به د پاکستان ټرکونه افغانستان، منځنی اسیا، ترکیه او تر اروپایي هیوادونو سفر کولی شي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار مبارک زیب نو پوښتل چې ټی آی آر ستوایی او لدی با سګټوی، نو نوموړی وی چې د دې کنونشن منځوري وروسته به د افغانستان او پاکستان تجارتي اړیکې هم زیات شي او اقتصادي حل ځلې به پیل شي.
د دې مقصد دا دی چې کم ملکونه د دې ممبر وي، هغه ملکونه چې دي داغه روډ په لاره باندې په هغه ملکونو کې پاس کېدی شي، داغه لپاره نور څه پرمیشن ضرورت نه پیښیږي. یعنی پاکستان ټرکونه به په افغانستان تیریږي، خو د افغانستان حکومت به داغه نه ډیوټیانې ټیکس ناخلی. دغه شان د افغانستان ټرکونه که واګه بارډر پورې دي، بیا به پاکستان هم چې دی د افغانستان د ټرکونو والا نه یا دغه اکسپورټران نه به داسې ګارنټیانې یا سیزونه ناخلي.
د ذکر ده د پاکستان د تجارت وفاقي وزیر خرم دستگیر د اپریل په 14 نیټه سره دی او پلاوی د افغانستان سفر کړی وو، چرته چې نوموړي د افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو لوړپوړو سره ملاقات کې د پاکستان افغانستان ترمنځ د تجارتي اړیکې زیاتولو په اړه خبرې کړې وې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اردوونکو تاسو هم دا اوس مشال رادیو ته غوږی، د مازیګر 15 بجې کیدونکو دی د ګلیازنا لند خبرونه اورو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د کاشغر گوادر راهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ترسره کړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړې. د پاکستان تفتیش کوونکو نن په کراچۍ ښار کې په نړیواله کچه د جعلي ډیګریانو په کاروبار تورن د یو کمپنۍ مالک نیولی دی او د دغه کمپنۍ په مرکزي دفتر تازه چاپو کې یې په زرګونو خالي ډیګریانې ترلاسه کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د مئی میاشتې په دېشتمې یعنی راتلونکي خالی په ورځ کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د یو څلوېښت زرو نه زیاتو څوکو لپاره د څلور اتیا زرو کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن وین سهیل احمد نن مشال اډو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په ټولو صوبه کې د یولو زرو نه زیات پولینګ سټېشنز جوړ کړل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار په وزیر اکبر خان مینه کې پر یو هوټل د وسلوالو مخالفینو حمله وغندله او هغه یو ناوړه عمل وباله. د نورستان په وانټ ویګل ولسوالۍ کې د بی پایلټ الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د نورستان امنی قومندان نن مشال اډو ته ویل چې دغه وسلوال تېره شپه د ولسوالۍ په مندېش سیمه کې وژل شوي دي. د سوئزرلینډ چارواکو نن ویلي چې د 2013 او 2022 کال د فوټبال نړیوالو مقابلو د حقوق په ورکولو کې د بې ضابطګیو او پیسو سپینولو په شک کې د ځینو کسانو خلاف جنایي اورېدنه شروع کړې ده. په هند کې د سخت ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 700 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی چې خپل کورونو کې دي دننه اوسي. په امریکا کې د فرانس سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به ښایي ونه توانېږي چې تر ټاکلي حتمي نیټې چې د جون د میاشتې تر پایه ده یو اړخیزه اټمي موافقه ترلاسه کړي. او د پاکستان او د کرکټ لوبډلې پرون زیمبابوې ته په لومړي ورځني لوبه کې په یو څلوېښت رنزونو ماتې ورکړې ده. د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه لوبه به د جمعې په ورځ کېږي.
لن خبرونه مو له ګلایا زو اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو.
نن اکثر مقامی ورسپانو خپلې ادارې د سیالکوټ ډسکا په پیښه لیکلي چې پکې د پولیسو د لاسه دوه وکیلان وژلې شوي دي. په دې کې اکسپرس ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې د ډسکا پیښې یو وار بیا دا ثابته کړه چې افسر شاهي او پولیسو اهلکارانو کې د هنګامي حالاتو قابو کولو صلاحیت نه وي، ځکه چې اکثر داسې ولیدل شو چې د یوې وړې مسلې نه غټې پیښې جوړې شوې دي. د ادارې په وینا زموږ په وړاندې یو شمېر داسې پیښې پرتې دي او یو پیښه پکې د ډسکا مخې ته راغله چې د معمولی مسلې نه دومره غټه مسله جوړه شوه چې لکه بلې ټول پاکستان کې احتجاجونه او مظاهرې شروع شوې. ادارې وایي مونږ کتلی دي چې د دارنګ پیښې وروسته اکثره حکومت یا خو کمیشن او یا کمیټې جوړې کړې او دغه کمیټې بیا تر اوږدې مودې پورې غونډې کوي او بیا چې کله د دغه کمیټو نتیجه راوځي نو وخت تیر وي. ادارې زیاتوي وکیلان د دې ملک تعلیم یافته او باوقاره طبقه ده او د ضیاء الحق د امریت نه واخله تر د پرویز مشرف د امریت پورې دې طبقه د جمهوریت لپاره جنگ کړی دی. که څه هم ځینې وخت وکیلانو هم د خپلو حقونو او اختیاراتو نه تجاوز کړی دی، خو بیا هم چې په ډسکا کې څه وشو دا د فکر وړ خبره ده. بای چې حکومت په دې معامله باندې غیر جانبداره او بې پرې تفشیش وکړي او چې د پیښې ذمور معلوم کړي نو چې ورته د آئین او قانون مطابق سزا ورکړی شي چې دا رنګ راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوی وشي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په کوئټه کې د هدفي وژنو او ترهګرۍ یو شمېر پیښې د سیکورټي نافذ کوونکو ادارو لپاره یو په ډاګه چیلنج دی او دا پیښې د وروستیو کې ډېرې زیاتې شوې دي چې پکې یو شمېر خلک په نهه کړی شول. ادارې وړاندې لیکي چې د کوئټې د صورتحال په رڼا کې حالات غوښتنه کوي چې دامن په ځای کولو لپاره د کړنلارې یو وار بیا جاج واغستې شي او د ترهګرۍ او ناامنۍ جوړونکو پر ضد د فیصله کون کاروایۍ سره سره د صوبې معاشي صورتحال هم په پام کې وساتل شي. ادارې مخکې لیکي چې حکومت باید د دې سره سره تعلیمي حل ځلې هم سیوا کړي او خلکو ته روزګار ورکړي نو هله به ممکن شي چې تر ډېره حده پورې په بلوچستان کې ترهګرۍ او ناامنۍ باندې قابو وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، ډیپلوماټ مجلې د یو څېړونکي ګارت پرایس هغه مرکه راغستې چې پکې نوموړي په ایشیا کې د امریکا پر رول او د جنوبي ایشیایي هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه څرګندونې کړې دي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په جګړه کې اوس مقامي ملیشي هم برخه اخلي چې له وجې ځینې خلک اندېښمن دي. د دې دواړو لیکنو تفصیل د انیسې اجمل ناورو.
ډیپلومټ مجله لیکي چې د لندن میشتې یوې څېړنیزې ادارې چټم هاوس له یو څېړونکي ګیرت پرایس سره د مرکې پر مهال د چین، امریکا، افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې شوې دي. د ګیرت پرایس نه پوښتنه شوې ده چې په ایشیا کې د امریکا موجودګي او د هیواد لخوا په ایشیا کې د توازن ساتلو د هڅو څه اثرات دي او له دې وړاندې په جنوبي ایشیا څه اغېز و. نو نوموړي په ځواب کې وایي چې په مجموعي توګه دغه توازن غیر جانبدار دی او د دوی د پام زیاتره محور ختیځي ایشیا او چین اړخته دی. ګیرت پرایس زیاتوي امریکا غواړي چې له هند سره اړیکې لا زیاتې کړي. د هند په څرګند ډول د چین په اړه اندېښنې دي چې پکې په عمومي توګه په جنوبي ایشیا کې د هند په ګاونډي هیوادونو او د هند په سمندر او بیا په پوله د چین د موجودګۍ په اړه اندېښنې شاملې دي. ګیرت پرایس وړاندې وایي که څه هم هند له چین سره د خپلو اقتصادي اړیکو د زیاتولو هڅې کوي، د هند لخوا له امریکا سره زیات کړو رابطو ته داسې کتل کیږي چې دا یقیني کړی شي چې چین د هند او د هغې اندېښنو ته زیات پام کوي. نوموړی زیاتوي په افغانستان کې د چین ګټې هم د مغرب او یقینا د هند په څیر دي. چین ثبات غواړي چې دا شان په افغانستان کې د قدرتي وسایلو راباسلو جوګه شي او بل دا چې چین په سینکیونګ صوبه کې د سخت دریځ نه هم ویریږي. امریکا په افغانستان کې ډیره زیاته ښکیله وه، خو اوس داسې تر سترګو کیږي چې چین پاکستان د افغانستان د امن په پروسه کې د لا فعاله کردار ترسره کولو لپاره هڅوي. بلخ وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي افغان چارواکي وایي په هغه ځایونو کې چېرته چې افغان امنیتي ځواکونه کافي نه دي، کابل په ځینو ولایتونو کې په ځایي وسلوالو ډلو تکیه زیاته کړې ده او په بعضې ځایونو کې هغوی ته وسلې هم ورکوي. په افغان حکومت دا فشار تر هغه وروسته زیات شوی دی چې د هیواد په شمال کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. دا سیمې د هیواد په جنوب او مشرق کې د طالبانو د روایتي او مضبوطو مرکزونو نه لرې دي. ځینې افغان او نړیوال څېړونکي پر دې اندېښمن دي چې مقامي ملیشو ته د وسلې ورکولو او په هغې زیات باور کول به د سیمې د مشرانو ترمنځ ګروپ بندي زیاته کړي او دا به هیواد د 1990 لسیزې په شان د کورنۍ جګړې په لور روان کړي. مقاله د هغو خلکو په حواله چې د افغان مشرانو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نه خبر دی لیکي چې په دې وروستیو کې د امن د خبرو لپاره یو لوړ پوړی افغان استازي د طالبانو له پخوانیو چارواکو سره په چین کې پټې خبرې وکړې چې مقصد یې د ممکنه امن خبرو لپاره په ضروري شرایطو خبرې کول وو. مقاله لیکي طالبان د سولې خبرو میز ته د راوستلو لپاره مخکې هم هڅې شوي دي چې وروسته ناکامه شوي دي او اوس هم دا څرګنده نه ده چې آیا دا خبرې به د سولې د رسمي مذاکراتو په لور ولاړ شي او کنه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. یو عراقي پوځي چې په رمادي ښار کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر وړاندې جګړه کې برخه اخیستې وه او پر یاد ښار د یادې ډلې تر کنټرول لسته یې دغه سیمه پریښې. د آزاد اروپا رادیو عراقي څانګې ته ویلي چې د سیمې پریښودو پریکړه یې سمه وه. ده زیاته کړې له دای سره په جګړه کې د پوځي مهماتو له کمی سره مخامخ شول. دا په داسې حال کې ده چې عراقي ځواکونو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې د انبار ولایت د مرکزي ښار رمادي د نیولو لپاره پراخ د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له ملیحې امیرزاده اورو.
یو عراقي پوځي وایي چې د انبار صوبې له رمادي ښاره د وتلو فیصلې د دوی ژوند بچ کړ، ځکه چې که داسې نوې شوې نو ډېره وینه به تویه شوې وه. دغه پوځي چې په رمادي ښار کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې کاروایي کې برخه اخیستې وه، د نوم نه ښودلو په شرط د مشال ریډیو د خبر عراقي څانګې سره خبرې کړي دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مئی پر 18 نیټه په رمادي ښار کنټرول ترلاسه کړ چې وروسته بیا عراقي پوځ له سیمې وتلو ته اړ شو. دغه پوځي په خبرو کې بیانوي چې څرنګه حکومتي ځواکونه بې یارو مددګار پاتې وو او ورسره د سامان کمی و، له امله دوی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د حملو په وړاندې جوابي کاروایی نشوه کولی. د دغه پوځي په خبره د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هوایي مرسته هم کافي نه وه چې د ځمکنیو ځواکونو مناسبه مرسته وکړل شي. بلخوا د امریکا د دفاع سیکرټري اشټن کارټر عراقي ځواکونه تورن کړي دي چې د دې باوجود چې دوی د دښمن په مقابل په زیات شمیر کې وو، په رمادي کې یې د جګړې ژمنتیا نه لرله نو ځکه په جګړه کې پاتې راغلل. د دغه عراقي پوځي په خبره رمادي ښار د وسلوالو لاسته پرېوتلو په وخت هم له عراقي ځواکونو سره د میاشت لپاره سامان نه او وسله هم کمه لرله. دی وایي د دوی د غوښتنو پس بغداد دوی ته یوازې څلور پوځي ګاډي ولېږل چې د وسلوالو د ګواښ په وړاندې دا ناکافي و. په سیمه کې عیني شاهدین هم د عراقي پوځي چارواکو خبره تکراروي چې وایي که څه هم د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د رمادي خوا او شهوایي حملې وکړي، خو دا بریدونه کافي نه و.
که څه هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د حرکت په حکله له بغداد سره استخباراتي معلومات شریک کړل شو، خو حکومت د داعش په وړاندې کاروایی کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ و. د دغه پوځي په خبره عراق د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو نه په هوایي مرسته ترلاسه کولو کې ستونزې لرلې، ځکه چې دی وایي هغوی په خپلو هدایاتو کار کوي. دغه پوځي وایي چې دوی په منځ کې ګیر پاتې وو او د کارټر د خبرو په جواب کې وایي چې عراقي ځواکونه د خپل خار واپس حاصلولو خواهش ولې نه لري، خو دا چې کله وسایل پوره نه وي نو یوازې ارزو کافي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق امنیتي ځواکونه د مې په 26 نیټه رمادي ښار له اسلامي دولت وسلوالو نه د واپس ترلاسه کولو لپاره د ښار په دریو اطرافو کې جنګېدلي دي. په دغه مهمه کاروایۍ کې خواوشا 4000 عراقي پوځیان او پولیس له شیعه رضاکارانو او ځایي قبایلو ترڅنګ شامل دي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اسوسییټډ پرس خبری جانس لیکي دا غو 15 طالب مشرانو په سفر د بندیز موده په ختمېدو دا چې په ګوانتانامو زندان کې قید وو، او 13 کال طالبانو له بند د یو امریکایي سرتیري خلاصولو په بدل کې قطر ته سپارل شوی ول. امریکایي چارواکي د طالبانو دغه مشرانو پر سفر د لګیدلې بندیز ختمېدو له عمل اندېښمن دي. تفصیل اورو د انیسه اجملنا.
اسوسییټډ پرس لیکي د کیوبا په ګوانتانامو بے زندان کې هغه 15 لوړپوړي طالبان چې تیر کال د امریکایي پوځي بوئے برګدار په بدل کې خوشی کړل شي وو، د یو کال سفری بندیز لګولو موده په ختمېدو ده. مقاله لیکي چې په یادو طالبانو د سفری بندیز د ګل پر ورځ ختمېږي، او داسې امکانات ورسره راپورته شوي دي چې وروسته به دغه طالب مشران په نړۍ کې په آزاده توګه تګ وکړي. تیر کال په مئی میاشت کې د بوئے برګدال په بدل کې د خوشی کولو وروسته دغه طالب مشران قطر ته ولېږدول شو، او د قطر چارواکي پر دې سلا شوي وو چې د دوی د فعالیتونو څارنه به کوي او له هېواده بهر به دوی د تګ کولو نه منع کوي. د دې پریکړې په ځواب کې طالبانو د 15 کالونو د بند وروسته بوئے برګدال خوشی کړو. بوئے برګدال طالبانو په افغانستان کې تختولی وو. مقاله لیکي د یادو 15 طالبانو سفری بندیز د جون په لومړۍ نیټه ختمېږي، او امریکایي چارواکي د طالبانو د سفری بندیز د غزولو لپاره د قطر له چارواکو سره خبرې هم کړې دي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ له قطر سره دې لړکې د نوې معاهدې اعلان نه دی کړی. نو کېدای شي چې د طالبانو د 15 مشران د دې میاشتې په اخره کې له قطره ولاړ شي. د امریکا د استخباراتو د څانګې یو لوړپوړي چارواکي او د ډیموکراټیک ګوند غړي ایډم شیف وایي چې قطر د دې 15 طالبانو په لړ کې دوی سره تر یو حده ډېره ښه کړي دي، خو اوس پوښتنه دا ده چې په راتلونکي کې به څه کېږي. په دې طالبانو کې پر لږ تر لږه یو تن باندې تور دی چې تیر کال یې په قطر کې له وسلوالو سره رابطې ساتلې وي. مقاله لیکي د دې رابطو په اړه تفصیلات مخې ته نه دي راغلي، خو د امریکا د سینټ یو غړي جان مکین بیا تیره اونۍ ویلي دي چې په دې 15 طالبانو کې د لږ تر لږه یو له طالبانو سره خبرې اترې وي. بلخوا د کانګرس غړو په مسلسله توګه په دې اړه اندېښنې څرګندې کړې دي چې د طالبانو د دې سفری بندیز د ختمېدو وروسته به څه کېږي. اسوسییټډ پرس لیکي د کانګرس غړو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د انتظامی نه غوښتنه کړې ده چې قطر د یادو 15 طالبانو د سار لاندې د ساتلو مودې د زیاتولو لپاره رضا کړي.
د مشال تر څنګه اوسه، د سهار لنه هو، د ماخام تر شپږو.
د امریکایي لاس انجلس ټایمز رسپانې ولیکنه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو په مخه لاس لیک شوی تفاهم لیک د افغانستان دننه ځینې کړای خفه کړی دی. د لیکنې تر مخه افغان ولسمشر اشرف غنی هڅه کوي چې د افغانستان د مسلې د هواري لپاره له پاکستان سره اړیکې ښه کړي. تفصیل اورو له عبدالحی کاکړ.
په لاس انجلس ټایمز کې دا مقاله عالم لطیفي او اوش صاحب په ګډه لیکلې ده. لیکوالان وایي په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان جاسوسي ادارو ترمنځ پر سوي تړون باندې د افغانستان پخوانیو چارواکو او ځینو وتلو شخصیتونو سخت تنقید کړی دی. ورسپانه زیاتوي که څه هم د تړون جزئیات په ډاګه سوي نه دي، البته مطبوعات وایي چې د تړون له مخې ISI به افغان استخباراتي چارواکو ته روزنه او وسایل ورکوي. خو د افغانستان ملي امنیت بیان جاری کړی چې وایي د تړون جاج به په 5 مرحلو کې اخیستل کیږي، او هر څه به د افغانستان ملي ګټو ته په پام سره کیږي. ورسپانه پر مخ لیکي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی پر تړون سمدستي تنقید وکړ، او د ولسمشر غنی په مشرۍ ملي وحدت حکومت باندې غږ وکړ چې تړون دې ختم کړي، ځکه چې دا د ملي ګټو پر ضد دی. دا شان د پارلمان غړي عبدالرب رسول سیاف ویلي افغانان د تړون په اړه په اعتماد کې نه دي اخیستل سوي، او دا به پاکستان ته په افغانستان کې د مداخله نوري موقع هم په لاس ورکړي. د لاس انجلس ټایمز په وینا د ترون مخالفینو ته په جواب کې د ولسمشر اشرف غنی ویاند اجمل عبید عابدي ویلي چې دواړه جاسوسي ادارو د کال 2005 او 2006 په دوران کې هم تړونونه لاسلیک کړي وو. خو د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله صالح د ښاغلي عابدي دغه خبره رد کړه او ویل چې د کله هم له آی اس آی سره تړون نه دی لاسلیک کړی. ورځپاڼه د پاکستان د جاسوسي ادارې د یو پخوانی چارواکي محمد اسحاق حواله ورکوي چې وایي دغه تړون به د پاکستان افغانستان ترمنځ خرابې اړیکې ژر ختمې نه کړي، البته دغه به د افغانستان د ولسمشر د دوه اړخیزه اړیکو ښه کولو پاسو کې نور هم مرسته وکړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
د رویټرز خبري ایجنسی یو رپورټ وایي کله وی خو پاکستان د کورنۍ امنیت په خکولو ل خپل گاونډي هیواد هند سره د خپل مخالفتونو د لمن زوړلو په څیر کارونو کې ناکامه شوه، نو لبلې خوا د خپل مسلو د اواري لپاره ل چین، سعودي عرب، ایران او همدارز امریکا سره د اړیکو یو پیچلې پالیسی مخترع وړې ده. زمونږ همکار منور شاه د دې رپورټ مهمه برخه وروي.
د رویټرز خبری ایجنسی دا رپورټ لیکي پاکستان د جوړېدلو راهیسې تر نن ورځې پورې بهرنیو مرستو ته ضرورت لري او د لړکی مغربي نړۍ او په خاص توګه امریکا سره تعلقات ساتلي دي. په دې موده کې د سړې جګړې په افغانستان کې د شوروي یرغل، د هند او پاکستان ترمنځ جنگونه، د امریکا او چین ترمنځ تعلقات جوړېدل او د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې د امریکا او پاکستان تعلقات وخت په وخت ښه شوي او خراب شوي دي او پکې دواړو هیوادونو ګټه او تاوان هم کړی دی. خو د دې رپورټ تر مخه پاکستان ته یې زیاتره زیان د خپلو کورنیو مسلو له وجې رسېدلی دی چې پکې د هیواد کې د جمهوري عمل کمزوري او په خارجه تګلاره کې د سخت دریځۍ کارول لوی ستونزې دي. د دې له وجې په پاکستان کې تل زیات واک د پوځ د اثر لاندې پاتې شوی دی. د لړکې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت هڅه شروع کړې چې د خپل ضرورت او ذمواریو سره سمه او نسبتا سخته خارجه پالیسی اختیار کړي او دا راز غواړي چې د چین، سعودي عرب، ایران او امریکا سره په تعلقاتو کې توازن وساتي. په دې کې واضح ده چې د افغانستان او هند سره تعلقاتو ته په ترجیحي بنیاد وده ورکول هم غواړي. د دې رپورټ پر رڼا کې د پاکستان د خارجه پالیسۍ اولنۍ ازمیښت هغه وخت مخې ته راغی چې سعودي عرب ترې په یمن کې د شیا حوثي باغیانو خلاف عملیاتو لپاره پوز وغوښت او پاکستان ورته د پارلیمان د فیصلې په ترڅ کې انکار وکړو. د دې ممکنه وجه په اندرونی توګه د فرقه ایزو شخړو اندېښنه او په خارجه پالیسۍ کې د ایران خپګان وو چې په نتیجه کې یې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه هم د خطر سره مخ کېدلی شوه. رویټرز خبری ایجنسی د دې رپورټ په اخر کې لیکي پاکستان ته پکار دی چې د نوي دور د تقاضو سره سم د خپل گاونډي هیوادونو او نړیوالو سره تعلقات ښه کړي او په هیواد دننه د اقتصادي اصلاحاتو ترڅنګه هغه ټولې تګلارې پریږدي چې په نتیجه کې یې د دې هیواد وړې صوبې او اقلیتونه د احساس محرومۍ سره مخ کیږي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي په دغه صوبه کې د جینکو په سلګونو سکولونو کې د خزینه استادانو کمی دی او په ډیرو لرې پرتو سیمو کې ځینې سکولونه هم د استادانو د کمی له وجې بند پراته دي. دا چې په دې اړه د صوبې حکومت څه اقدامات کړي دي او کنه په اړه د فرخندې اسد رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي په دغه صوبه کې اوس هم د ګڼ شمیر ښځو استادانو ځایونه خالی پراته دي. په خیبر پختونخوا کې لوړاندې د جینکو د تعلیم شرح کمه ده او په تیرو کلونو کې د وسلوالو لخوا په ویجاړو شوو سکولونو کې زیاتره شمیره هم د جینکو د سکولونو ده. د خیبر پختونخوا الیمنټري او د سیکنډري تعلیم د محکمې تر مخه یوازې په پېښور کې 900 د ښځو استادانو چوکۍ خالی پرتې دي او د دې سره سره ګڼ سکولونه د سنس وجې نه تر بند پراته دي. د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی د تعلیم د سټینډینګ کمیټې مشر محمد عارف وایي په ټوله صوبه کې د استادانو د خالی ځایونو په ډکولو یې کار شروع کړی چې پکې ښځې استادانې هم شامل دي.
هغې ته مونږ هدایت ورکړل چې دا فوري طور د سنکشن رولېږي او په کوم سکولونو کې چې سنکشن پوسټونه دي هغه فوري طور فل کړي. دوه کالو کې زمونږ چې څومره ویکنټ پوسټونه تقریبا
د خیبر پختونخوا په لرو پرتو سیمو کې د ټولنیزو مسلو او یا ناامن حالاتو له وجې هم سکولونه بند دي او یا ښځې استادانې نشي کولی په دغه سیمو کې کار وکړي او یا خپلې برتیانې هلته وکړي. د سوات یوه استاذه او په دغه سیمه کې د جینکو د تعلیم لپاره یوه کارکوونکې ګل خاندانه وایي باید حکومت هغه ښځو استادانو ته سهولتونه ورکړي چې په مشکل وخت کې هم خپل کار نه دی پرېښودی. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي یوازې په پېښور کې د 900 د ښځو استادانو چوکۍ خالی پرتې دي. دا چې د صوبی حکومت د نورو ښځو استادانو د برتی کولو څه پلان لري په ځواب کې د صوبی د تعلیم وزیر عاطف خان وایي
ټیچرز کم کمی دی نو هغه خو صرف د فیمیل نه دی. ټیچرز کمی خو چې زموږ حکومت ته لراغی نو هغه وخت کې تقریبا چې کم سانکشن پوسټونه وو تقریبا 12,000 د پاسه وو بلکې 14,000 ته رسیدلی وو. نو هغې کې تقریبا 12,500 خلک مونږ آلریډي برتی کړل او د هغې نه علاوه اوس 10,000 پوسټ مونږ نور سانکشن کړل. انشاءالله تعالی د روان بجټ کې به نوي پوسټ سانکشن کوو.
د صوبې د تعلیم د محکمې تر مخه اوس هم په ځینو سیمو کې ګڼ سکولونه د استادانو د نشتوالي او یا د څو نورو وجوهاتو له امله بند دي او باید حکومت یې په زر تر زره پرانیستلو کار پیل کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو په قبایلي سیمه او رگزی ایجنسۍ کې د نامنیو له کبله بې کوره شوي خلک وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې خپلو کورونو ته د ورستنولو پر وخت به له هر یوې کورنۍ سره تر 25,000 روپو پورې مرسته کوي خو د دوی په وینا تر اوسه ورسره هیڅ داسې کومک نه دی شوی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې خپلې کړې ژمنې پوره کړي. به طارق اورگزی رپورټ پرې ورو.
په اورګزو کې د نامنیو له کبله بې کوره شوي متاثرین وایي چې حکومت ورسره دغه وعده کړې وه چې خپلو کورونو ته په واپس کېدو به دوی سره د 25,000 روپو مرسته کېږي خو تر اوسه ورسره هیڅ داسې مرسته نه ده شوې. د فیروزخیلو ملک یاسین خان مشال رډیو ته وویل 15 کاله وشول چې دوی خپلو کورونو ته راغلي دي خو ورسره کړې وعده تر اوسه نه ده پوره شوې.
موږ سره دا وعده کړې وه چې تاسو ته به نور بندر ته میلاوېږي خو فیروخال به تاسو ته ترانسپورت فری او 25,000 روپیې فی کس به دا درته در کولې شي خو هغه وعده موږ سره تشه د خولې وعده وه نن پورې دا
ځای مشر او متاثره کس ملک دین بادشاہ مشال رډیو په لارې غوښتنه وکړه چې حکومت دې خپل وعده زر تر زره پوره کړي ځکه چې واپس شوي متاثرین په سختو مشکلاتو کې وخت تېروي.
کور کې سچویشن خاطیون وی کنه هغه تا وی صدا زتا ملوي کی دا جی موتا ډېر نری ملوشي و د چې لګې د چې قوم کې د چې درو 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 لاسو کا سو تا ملوشي خو نور موتا قوم کې نری ملوشي وي خو زرونو خال پاتې دي ځکه چې خو پرچو پاتا لاګي نه زرونو خال پاتې دي در مو خاخین ته بل مبادی رنګ شوی دي نور نقصان شوی دي کو نه ګره بادی ورونی شي نه چې پړانګو کورونو باندې راغلي.
قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلي ادارې یو مشر اد ظهور مشال لډو ته ویل هر یو بشي متاثر کس سره به د 25,000 روپو مرسته کېږي خو زیاتوي چې حکومت سره دومره فنډ نشته چې متاثرینو سره دغه مرسته په سمدستي توګه وکړي. پاور اوزو کې وسلوالو ډلو په ضد پوځي اپریشن د مارچ میاشت په 2010 کال کې شروع شوی دی چې لا هم جاری دی. په کوزي او منځني اورګزو کې کامیاب پوځي عملیاتو وروسته شاوخوا 6,000 کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونو ته په 2010 کال کې واپس شوي دي. قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د ویبپاڼې تر مخه په دې وخت د منځني اورګزو ځینې قومونو سره په بره اورګزو کې د اتو قومونو شاوخوا 6,500 خاندانونه لا هم د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبور دي. تارک اورګزی مشال رادیو پېښور.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم 11 بجو
تاندې هلې
په پا پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پا پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
اور جن کو تو نیمہ قبائلی سے مو جانی خیل نرمی خیل اور بیٹنی خلق وائی لے تیرو دو میاشت رہے سے پر مروت کنال کی اوبو بندی شوی چلا قبل ہے نئے واضح دوی فصلونا اور سبزیانے وہ چی شوی بلکہ ساروی ہم لتندے ملکی کی دے خلقوں پر خبر پسیمہ کی بجلی ہم نوی نو زیاد ترہ خلقوں لدہ کنال یا نہر چخا اوبو سکلی چی اس ور چخا محروم شوی دی پر دا غاڑا حال اورو دا سیمینا دا مشال ریڈیو دا خبر آلو مردراز وزیر پر رپورٹ کی
دا نیم قبائلی سیمه جانی خیل اندی خیل اوسیدون که شاف زلوائی مروت کنال وچ شوی او دا غلطا بیجلی هم نیشتا چه دا بکا خیلونا تر ایفار بیٹانو پورید میشتا خلق دا سخت مشکل سرا مخ شوی
تو بیرین وکار بیجلیشتانا بیجلیر بند باندو خوا او مولینا دیدا غاسه گردی ریجی پا کور که گاڑی ماتھے وکار متاوی خوا بند نیگا دی خوا بکا خیل سردی خیل جانی خیل بیا یغنا جی بیٹھانی علاقہ بیا بیا پڑ خیل رسا اور جی تلے دے خرا خیل رسا تی پد ٹول علاقہ کے دا تکلیف
ننیم قبائلی سی میں یو بلو سیدون کے عظیم اللہ دغا مشکل پاڑا وائی
نہ بارونی نشتا او نہ نیر شتا نیر نر پوساوی او دا دغا سے مولینا وکار تری گردی او دا غا غون گاندی واڑی کی دان وکار پتہ وش وچ کے چھائی نشی لو یہ تکلیف جو شوائے
مالے خان وائی ٹولا علاقہ خشکا یا وچا شوے او دغلتا د ولاڑے او با پسکلو مجبور شوی
او با نستا دای پا علاقہ کے نا بجلی ستا دای کچیر دا تکلیف نیش بند رشکان شو دے مول غا تکلیف تا و دے پسلی غا تکلیف تا غنڈو و وطان علاقہ وچا دو چی بجلی نی بیا پرشر پانپی نا بند و چی پسشی و برچا گای دوی میاش لسی چی نیر نتو تاریکان جو یار دو پتی چا دو
کلامو چی پا دیارا بنو کے دا ایریگیشن یعنی او بخور محکمی علا چار واکی نورا جان نو پختل نو دو یو وایل دغه نیر باندې په زنو زایونو کې کار روان وو چې داغه په وجای بن کړي وو او نن با دغه نیر خلاصوي چې دغه ټولو سیمو ته به او به ورسی
آی جوړولو میسه اجازه نن کول میسه ولا دې دې یاره میز یې بخلو ځای میسه به زیات دي کنه نن نه خوشی کړی شپ کې دې کوم څل نه بخلو کړا بګا کړه څه څنګه کوم څه مو تلې وي پر مې نه یې ګور اسې څه تکلیف نه سم درا راځي میسه راځم راځي دې مخه چې میز ګرډا ازه چلے دې نه کور ما تاسو دې دې
مروت کینال د بنو برانډې م نه وتلې چې نیم قبایلی سیمو بګا خیل غوړه نرمی خیل تختی خیل جانی خیل او ایفر بیٹانونا لاندے لکی مروت باندے وطلے چا دغلتا پراتا پلکونو خلق ترے یو شمیر ضرورتونا پورا کوی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
اور دن کو دخبرونی دی پایشی بی دی دی گلیاز نا لند خبرونا اورو
د پختونخوا ولسی دیریک مشر ڈاکٹر سید عالم مسعود پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د کارګر گوادر راهداري د پلان عملی کولو لپاره خپل رول ترسره کړی نوموړي دا خبره تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې د یوې خبری غونډې پر مهال کړی د پاکستان تفتیش کونکو نن په کراچۍ ښار کې په نړیواله کچه د جعلي ډیګریانو په کاروبار تورن د یو کمپنۍ مالک نیولې او د دغه کمپنۍ په مرکزی دفتر تازه چاپو کې یې په زرګونو خالی ډیګریانې ترلاسه کړي دي خبر پختونخوا کې د مئی میاشتې په دیشتمه یعنی راتلونکي خالی په ورځ کېدونکي بلدیاتي انتخاباتو کې د یو څلوېښت زرو نه زیاتو څوکو لپاره د څلور اتیا زرو کاندیدانو ترمنځ مقابله ده د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد نن مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په ټوله صوبه کې د یولس زرو نه زیات پولینګ اسټیشنز جوړ کړل شوي دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار په وزیر اکبر خان مینه کې پر یو هوټل د وسلوالو مخالفینو حمله وغندله او هغه یو ناوړه عمل وباله وسلوالو طالبانو تیره شپه شاوخوا لس بجې د کابل ښار په ډیپلوماټي سیمه وزیر اکبر خان مینه کې د هوټل په نوم په یو مستون حمله وکړه نورستان په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د بی پایلټ الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوي دي د سویټزرلینډ چارواکو نن ویلي چې د 2013 او 2022 کال د فوټبال نړیوال مقابلو د حقوق په ورکولو کې د بیزابطګیو او پیسو سپینولو په شک کې د ځینو کسانو خلاف جنایي اوریدنه شروع کړې ده په هند کې د سخت ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي چارواکو په خلکو غږ کړی چې په کورونو کې دننه اوسي په امریکا کې د فرانس سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به ښایي ونه توانیږي چې تر ټاکلې حتمي نیټې چې د جون د میاشتې تر پایه ده یو وړخیزه اټومي موافقه ته لاسلیک کړي او د پاکستان کرکټ لوبډلې پرون زیمبابوې ته په لومړي یو ورځني لوبه کې ماتې ورکړې ده د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه لوبه به د جمعې په ورځ کېږي
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېږي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او ورسره ما هارون بچا ګلیاز او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امریتا اجازه هم را کوي. د الله پاک.